آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په نورستان کې پر ژبی د لارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوی دی.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له هغه نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوی خبرې لري او نوي مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څه موږ څه زده کړي وو، هماغه چوکاټ موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاری دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونې په تفصیل له تاسو سره شریکې کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلیږي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیلې ژبې بدله شي. عرب ژبپوه حسن باکلا وایي نن سبا لویې لارې د یوه ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي، هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا، په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشتوالی د یو بل په غم خادۍ کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوي هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي.
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي، هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس شوي. هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتوري درلوده. خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم دغه لخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، باوجود دې چې یو قوم دی، خو لهجې د ژبې، دود او دستور په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیان د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفیع نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
والله فضل د خدای، اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بد شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. یاسر الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې تر داداوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس اواسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. دا د اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره افغان نشته.
او محمد داویل
زما د هغه نه او ډیر لوی کارم.
او محمد دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پی کو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ یو فرهنګي حرکت او پاینات کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210 زره مریدان درلودل، او د دینه د مغولو د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی او هلته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، وهلته یې په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا یې د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان، لوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څخه تبعید شوی، د لاور نه هندوستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړي وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دي. نو ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب فارسی ده،
فقط پښتو یو ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خډیره زړه ژبه ده.
نه، یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه؟ یعنی داسې فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي، او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وې، چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وې چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه، دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل، لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی، او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنگی دیلی آقا ناری راست راغلی. نو ناری پخپل دی تاریخ و لوی برخه ده، او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار دی. نو لده کبلا هم دیر اردکلی. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه، او داغ مسائل که راغلی مثلا پا موقع وقت که دا افغانستان نوم و عطس و کالمخ که دوی اخیسته دی، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدارا زغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمن شوی، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی، یعنی اوه اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده. او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او پای کې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده. هغه جانکوړه یاده کړي، په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی، او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت لیکلی چې دا د خاټکو نه ولاړو دی. اپریدو په جانکوړه کې سیاست پریښود، نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی. او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه، او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده، او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه، او فکر کوم ډېر معجد دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده، چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس ته راشي، د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی، تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی. ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دی نه دي. لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په غوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل لنډ بهر کې لیکلی. نو ګوتې یې پکې وهلي، لاس یې پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هیڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی، نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی،
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب، اسرار الافغان او خوشحال، د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دي، خدا تازه ورستوی کلونه دي. استاد کته هم تاسو شکر ده چې صحت مو یو څه بهتر شوه دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده، او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکي؟
نو څنګه مواد کول دي چې راغله مماخ اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلی، هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کړي تو چې زه ورشم او به اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابونه چې چا لاس رسای نشته دي، هغه مالته پراتی دي، مونږ ته خوندې دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي، یو څو نورې نسخې شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یو سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړې دي. فیروز نامه ده، د فیروز خان خټک
چې د سکانو سره جنگ کړی جنگنامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګریزانو سره جنگ کړی همدارز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثر برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع سي
حل لاره یې مغه ده چې زه بیرته پخې ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم او را خلاص یې کړم یو څوک را سره ملګري کړم چې هغه راورو کار ته وکړو د چاپ لپاره آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه پوتی روسا باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راورسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر اسانه شول یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لای خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرج شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پانی رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته هلته چراغونه هم لګیدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دي عکس اخیستل چمتووالی غواړي
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه کړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي وګوري سي لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه پاکس کې راسي مثلا زیاتره عکاسان خون سیخواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلې ځایونه دروازه ده زینې دي کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي حتی دغو د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو نو ښه ده چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا 5-6 متره جیک له غونه واخلو مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه یعنی هغه کنجونه سیدی هغه مودی هغه کاګرانه سی خلاصه د میاوی ادوری وکم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هم هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه ښکاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده که غواړی سې جالبه شی غواړی سې په تاسې تصویر کې راسئ، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سې جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بله خبر ښه داسې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او دا خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکئ سې له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څومره کمره سې ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صاف وي. کله دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموټ کنټرول کېدای سي وي وایرلس یا بي سیمه، او یا سیمداري چې تاسې هغه ریموټ کنټرول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا یې دل خطر سه سړی ډېر باید کوشش شي کمره د قانون نخري او بیا عکسونه صاف راسي. یو بل لاره چې قوه غواړی چې تاسې عکس نورم ښکلی راسي، نو په ایچ ډی آر رژیم یا سټایل کې کوئ سې عکس واخلئ. ایچ ډی آر سیستم داسې ده چې تاسې کوئ سې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوئ، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلی، یو عکس نورمال اخلی، او یو عکس مس لږ زره تیاری هغه اخلی، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوئ سې یو ځای کې او اخر کې یو ښکلی عکس ترې جوړ کړئ.
له ښاغلي رسولي په مننې لوې خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پاړه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېږي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا هغه د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیا مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده. په حکومتي لحاظ به یې بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته یو رشد ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه وه چې تقریبا که زه ووایم چې د دیارلس سوه دوه اتیا درې اتیایم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کېږي. موږ په دیارلس سوه څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل زه فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر دغه وروستیو حالاتو کې دا پیل شو. او دا هغه څه و چې موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې هلته به واړه وو تللو به هغه کوم چوکات چې هلته وو هغه چوکات موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته او هغه تیګه کېښودل شوه. ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول هر څه تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ.
ستاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د هماغه وخت په هغه چې درته وایم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ دا بهیر دغه ځای ته رسېدلی چې یوازې په اونیزو ناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅکله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅکله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو. خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراتک که درته ووایم چې د یوې اونۍ په اوږدو کې له سلو له تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته دا د دیارلس سوه دغه د نوې لسیزې په شروع کې دا کتابتون موږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه وو، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه. او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې مې یو کوشش وکړ چې دا
شو دا کتابتون. احساس هب دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډېری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګې نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو لټولو مهم خلکو جوړ شوی دی ته پډیرو پډیرو مسایل کې دا سی بیلګې زخته ډیره
احساس تاسو نقدی غونډه هم لري
څنګه غونډه
یعنی په غونډه کې دی بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزی ناست چې وی دی د څو برخې درلودلې یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و غداو چې موږ یو داو چې هر ویاند درېونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کی د هنر سره آشنا شي بیا به د هر غونډې په پای کې په ویان باندې هم کار کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغه سی وکړه تا دسی وکړه دا وکړه په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلوده ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي د دې ترڅنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وو که نثر وو په دې باندې به مکر کتنه کول او د بهیر ګډونوالو بعد خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله خو دا و چې دا کار کتنه به په هغه توګه علمي او په هغه توګه به په غټ اوج کې نه و خو یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوی دی
دغه کار کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کار کتنه کوي یا په شعر باندې لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي
زه بالکل ستاسو دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کرکټونو د غونډو دغه ډول لکتر لګاغه د راپور په شکل هم موږ چې یو برخه پکې د کرکټونو وراخستلې وای دا ډیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نو ورکی نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی یو دا کمپم دغه توګه باندې وشي دا ډیر غټ کار دی
للیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه دا ستیر اړوی ادبی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د وی ځوان شاعر شعر لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زدکړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلی نه دا مننه کوم چ خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی
د پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلي دې چزړه کې ټوله کړې وې هیلي دې چزړه کې ټوله کړې وې نن دې ساس کې پګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سرسره اننګي دې اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راګیر شوې خپلو تور زلفو کې راګیر شوې خپل دې سیرانن په زندان وینم سوشو پختنې کچو پخلو شوې ته سوشو پختنې کچو پخلو شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر رسیدي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی.
Look at